电话喽。
دوستانو د یو افغان ماشوم ارمانونه مو واوریدل او په دې سره ورځو د ژمنې سره سم زموږونیز پروګرامونه پیلېږي. په ترتیب سره به لومړی حقیقت څه دی واوري او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو د حقیقت څه دی د خبرونې درنو اوریدونکو نه هیله او سلامونه. په دې بحث کې را سره د نیمروز ښاغلی والی ډاکټر سید ولی سلطان دی او له ښاغلی سلطان سره به په دې اړه مرکه وکړو چې په نیمروز کې څه مشکلات دي، څه پرمختګونه شوي دي، په ځانګړي ډول امنیتي وضع او د نیمروز حکومتي خدمات څنګه دي. زه نسیم شفق یم. ډیره مننه کوربه دان جناب سلطان صاحب کراتو وایست. اول په نیمروز کې امنیتي وضع څنګه ده؟
ډیر ښه شفق صاحب. نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده. دا شار د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالیو کې لکه د خاشرود دلارام کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي. ولی موږ هغه د غلو په نوم پیژنو، موټرو ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي. هغه چې موږ ورورسیږو بیا تختې دی قصای نه، یا کله ناکله د سپیخې شي د زموږ د شپږ سره شپږ مسیر ورته وایي. د زرنج دلارام سړک ده، په دا کې کله کله په پوستو باندې برید وکي، بیا چې زموږ کوای ورورسیږي هغه ځای خوشی کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده، خو زره جنایی پیخی کله ناکله کیږي، هغه سره موږ همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغه ولایتونو څخه پیژندل کیږي چې هلته راکړه ورکړه ډیره شوې ده. تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه نیولې، ځکه چې چابهار ته راکړه ورکړه د نیمروز د ولایت لارې کیږي. اول درته وایست چې له چابهار سره راکړه ورکړه په کومه سطح ده د نیمروز یا د زرنج لارې؟
تاسو به بهتر معلومه چې پروسه کال اولین کاروان دی موټرو د جمهور رئیس لخوا د پټي په پریکول سره حرکت وکړلو، چې پاکي د ایران سفیرمو، د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندستان سفیر او ځن خارجي میلمانم راغلی. دا مسیر پایل شو. خپل ایرانیان هم د تډیر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي او دغه د تعزیراتو هم معاف دي په دغه قسمت کې. زه خپل لاړم چابهار ته. هلته ډېر ښه تاسیسات جوړ شوي دي. ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده. زموږ افغانانو هلته سرمایه ګذاري کړې دي، فابریکې جوړې کړې دي، انګرونه جوړ کړي دي، شرکتونه ځمکې اخیستې دي. همدا قسم د هندوستان مونږ اوس دغه لار پرانستې ده. د هغه ځای نه ځنه قطارونه راځي د هندوستان د کښتۍ په واسطه چې جنوب هغه ته مرکزي آسیا ته ځي. دغه زموږ د لارې تګ راته کوي. زموږ تجارت د هغه ځای نه مال رسوي. تر هرې بلې لارې دغه ام لنډه ده. امی د حزینه مصارف ډیر کم راز.
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې ده؟ څومره ده؟
ډیر وروړه ده، ډیر وروړه ده. هغه حدود هغه نشم درته بیانول، ځکه ما سره اوس دل ترقام نشته. یعنی موږ په منظم ډول تقریبا د ورځې په حد عقل 250 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راته کوي.
ډیر به واردات له صادراتونه
نه صادرات موږ لرو. صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو. د چابهار د لارې نه ډیر صادرات هم لرو. ولې په عین زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په همدغه لار راځي.
صادراتو کوم تر ډیره څه دي چې د بندر لارې ځي؟
خو دغه لارې موږ معمولا تیګې لګو، تیګې ډېرې ځي، د ځان پوستکي ځي، د ځان تازه میوه ځي. مثلا هندوانې موږ سکل ډېرې د چابهار د لارې ولېږلې عربي مالکو ته. نو داسې په خاص نشم یادولی چې نور څه اقلم دي.
ښاغلی سلطان، عواید د زرنج د ګمرک نه په میاشتنی ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده؟
تېر کال موږ 1.5 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته عواید ورکړي وو. سږ کال دا موږ ته لوړ کړي دي. پروسه کال هم 14 میلیارد وو، موږ 12 میلیارد وو. موږ ټول عملي نه کړی شو او سږ کال زموږ ټارګیټ تقریبا 15 میلیارد افغانۍ ده. په 15 میلیارد کې اوس موږ د شپږو میاشتو مقایسه مو چې وکړله، د تیر کال نه 160 میلیونه غلرو افزایش لرو. خواله پک راغله د رادیو. او بل طرف هلته موږ یو سیستم لرو، مرکزي سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالیه، مستقیما عواید د سیستم د لارې داخلي کې بانک ته او زی مرکزی حکومت ته.
یو بل مشکل هغه دا چې ځینې سوداګر هغه یادوي هغه دا چې ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی او د پیسو ارزښت چې تومان دی هغه ډیر ټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په زرنج کې هم ځینې تجار او ځینې خلک راکړه ورکړه په تومان باندې کوي، هغوی ته څومره زیان رسېدلی؟
ډیر زیان رسېدل ده. دا ځنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته. ځنو وایي چې موږ کلکه په ضد مبارزه وکړه او دوه ورځې وشي درېم ورځ بیرته چلان ته ولوېږي. دا زیات په دا پورې مړه لري چې موږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده. په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځې دوی پیسې به ور وړاندې کوي، که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستاني کلدارو به اخلي، او دلته د پیسو نه او صنعت د خلک جرات نشي کولای چې پیسې دستي بدل کړي په افغانۍ باندې ډارېږي. ولې په دې کې مزه خساره وکړله؟ ځکه په نیمروز کې ډیرو خلکو ځان سره تومان لرلو، تومان چې بې ارزشه شولو پیسې دوی ته ورپاتې شولې.
نو دا خساره په کوم حد کې ده؟
یاره خساره ډیره ده، شخصي خلکو ته خساره بيخي زیاته ده. اوس هم سره د جمهور ته دا پیسې ثبات نه لري، په دا باندې کاروبار مکوي، اما کوي متاسفانه. ځکه بیا چې ایران ته ځي دستي ورزي بانک ته بیا تومان اخلي بیا ځي.
د چابهار بندر له فعالېدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات ویني؟
دې تغیراتو چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي، مونږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتن وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې. سره کتنې دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې مونږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ کړو، ډیر مدرن، هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي، د بارونو په سندو کې، یعنی په ټولو امکاناتو چې مجهز بندر جوړو. دا بندر تقریبا شاوخوا 5000 نفرو ته د کار زمینه مساعدوي، او دلته د سرمایه جذب اسانېږي. کنه اوس مونږ ته تجارت مراجعه کړی ده سرمایه گذاری لپاره، فابریکې جوړوي، د میوه د بسته‌بندۍ لپاره، د پاکاروي لپاره، د نور لپاره، یې کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی هغه خواته ولګي، دا ټول آماده کې په زرنج کې. بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو، په ټولو تجهیزاتو چې د دغه نه د هوایي پله پای ساته استفاده وکړو. بل دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جرب ازمکه، ما جناب رئیس ته وویل چې مونږ 8000 جرب ازمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړی ده. یعنی دا چابهار تاثیر د دا ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل دي چې مونږ اړ کړلو چې سره زلو مسایل ده.
د عادي کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی؟ په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول په زرنج کې
فوق العاده ازدحام زیات ده، او ټول کاروباري خلک دي د نور ولایتونو راغلي، زنه د نامنه ادلار راغلي دي، او زنه راغلي چې واقعا هلته کاروبار وکي. ما کوشش کول چې خپل وطندار په پیدا کوم کې پیدا میکړلو چې دې غلري خوص دم راغلي ودلته کار کولو. خلک ډیر دي، تعداد زیات ده، اوس د شهر نفوس ز فکر کوم د دروس لور لکونه وخت وي.
او اوس نو تاسو خدمات او ته څنګه دی؟ هغه لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې، په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته، کارګرو ته، او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي؟
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته، هلته د څښاک د اوبو ډېره جدي ستونزه موجوده وه. هغه شبکه چې دوی جوړه کړې وه، هغه شبکه په ټپه ولاړه وه، د ځینو فسادونو، ځینو تخنیکي ناغړیو له امله. وزه چې تلم رئیس صاحب ما ته اشاره وکړه چې دغه مسلې ته فکر وي. اوس مونږ خار ته اوبه رسو منظم د نلکې د لارې کورو ته دا یو وخت د شار پاکواله مونږ همیشه په نظر کې ده. سی خدمات ستونزې لرو چې د پزدرې صاحب جمهور سره په وګه کې دلم
ستونزې په کوم حد کې دي؟
ستونزې په تیبل از دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي، خزینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې مونږ نه لرو. عاجل پیخه چې وشي، د ټکر د موټر شي، اورتوپیدی جنجال نه وي، یا مثلا قلبي حمله وي، مزری ته مجبورې کوم چې دوی ته ورقه ولي کوم او راسنه په استراري ډول ایران ته ولي کوم.
ولې تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی حل کړی؟
خوب ساتامي سره مزو هغه ده، ساتامي هم امکانات ډیر محدود دي. التم دغه خدمات د سی خدمات غوړاندې کوي، ام ار سی ای په نوم یو اداره ده، هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتونه خوشاله نه دي. او پرونه ما رئیس ته وایي چې په دې کې سره کتنه وشي، پریږدئ د خدمات خپل وزارت ساتامي وړاندې کوي، ولې دقیقه او سنجیده شوه خدمات وړاندې کوي.
فساد په مجموع کې یو بد پدیده ده په افغانستان کې عوام ده. په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده؟ او د زورواکو د مداخله خبره؟
زورواکو خو زه نه پریږدم، دغه مطمئن اوسه. هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نفس باندې لرل، ان شاء الله دین یې ورسته نشي لرلی. زه ورسره خپل محاسبه لرم. دوی ته باید وایي او باید په دا باندې پوه شي چې حکومت که د یو طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري، د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهریه قوام ده. کنه بلان دې ته مجال نشته، او فساد شته، که څوک دینه انکار وکړي چې فساد نشته دا درسته خبره نه ده، اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده. ما یو د یوې ادارې رئیس مې بالفعل په فساد ونیولو، په رشوت باندې اوس هم په بندیخانه کې پروت ده، په ټولو هغه کې برخو کې کار پې کوو، د غلا، د فساد، د مخدره موادو، د انسان د قاچاق، په دا ټولو مواردو کې زه بندیان لرم او د محکمې پې دایر شوي دي، فیصله شوي دي.
د پوهنې برخې ته څومره توجه سوې؟ څومره زده کوونکي لرې او ښوونځي ټول پرانستې دي؟
ما مخکې عرض وکړلو چې موږ فقط شپږ ښوونځي تړلي دي. اووه ښوونځي
ولې؟
زه یې وایم څلور ښوونځي د دغه جملې نه فقط د خاطر تړلي دي چې په هغه د وچکالیو د عمله هغه کلي خالي شوي دي، مکتب نشته، او درې ښوونځي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوي دي، په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات
وو. هغه کومه ساحه ده؟
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دي، په چاربرجک ولسوالۍ کې. هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې موږ هغه نه لرو، عسکري قواوې نه لرو.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې زرنج تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاید وروسته پاتې د چابهار له رونق سره به نیمرو سوبره رونق پیدا کی.
ډیره ښه ده، رښتیا هم دغه ښار ته دغه ولایت ته هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوي وروسته پاتې وو. ډیر دغه اقدامات چې روان دي، زه تاسو ته ډاډ درکوم، د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي، بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید او په تکمیلولو کې ایفاکی.
تیره مننه ولی صاحب، کور مدن.
سلام علیکم.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د تاند څنګه خبرونه اوریدلو ته را بولم. دا اونۍ د ځوانانو د سولې فیستیوال په اړه خبرې کوو چې په کابل کې جوړ شوی وو.
شاوخوا لس پنځلس کلونو خو کېږي د سولې لپاره غونډې کېږي، مثلا هغه غونډې کې خلک راسي، خبرې وسي.
آیا دا ډول پروګرامونه د سولې په برخه کې ګټور تمامېدلی شي؟
ډېر زیات اثر پرې باسي، ځکه چې موږ ځوان کول یو او ځوان کول موږ د امن پیغام راوړی دی،
او ځوانان د اوسني ناورین د پای ته رسیدو او یو سوله ییز ژوند ته د رسیدو په خاطر څه کولای شي.
لږ موږ خواږه شو، لږ هغوی خواږه شي تر څو د بدبختۍ ته د پیټکې کېدو.
د تاندې څانګې د خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه رویا مادومی وړاندې کوم.
په کابل کې د ځوانانو د سولې فیسټیوال د تیرې دوشنبه په ورځ پای ته ورسید. د فیسټیوال چې پنځه ورځې دوام وکړ، د افغان ځوانانو ترڅنګ د تاجکستان، ایران او پاکستان ځوانانو هم پکې برخه اخیستې وه. د ځوانانو د افغانستان او سیمې د اوسنیو حالاتو په اړه خبرې وکړې او د سولې په اړه یې خپل نظرونه سره شریک کړل. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی واحد